دقایق آخر وقایع در بین مردم که استفاده کردن از پشخانه ها
تشکر
و
دکتر صاحب.
تمام مردم باروسیخ حق دارن که در مقابل مورد بیماری ملاریا باید امو نظریات خود را ارائه کنن تا که مردم وقایع را خوب دقیق بفهمند.
تشکر دکتر صاحب. وقت ما به پایان رسید. ما از شما دکتر صاحب فریدالله عمری متخصص امراض انتانی و ملاریا و دکتر صاحب گلاخان ایوب مسئول سابق معافیت کتلوی در وزارت صحت عامه تشکر میکنم. این برنامه در همین جا به پایان رسید. شما را تا هفته آینده به خداوند کریم مسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
په افغانستان کې د شپې 9 بجې او 1 دقیقه شوه. ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري است نوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هغه لارې چې د وروستیو سخت واورو او بارانونو له امله تړل شوي وې بېرته پرانیستل شوي دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د دې ولایت له مرکز فیض آباد سره د اتو ولسوالیو د لارو د بېرته پرانیستل کېدو خبره کوي. چارواکو له دې مخکې د دې ولایت په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د واورې د ښویېدو په نتیجه کې د درې تنو د مړه کېدو خبر ورکړی و. د طالبانو د حکومت سیمه ایزو چارواکو همدارنګه په بامیان، غور او دایکنډي ولایتونو کې هم د ډېرو بندو شوو لارو د بېرته پرانیستلو خبر ورکړی. د سالنګ لویه لاره چې پرون شنبه تړل شوې وه هم نن سهار بېرته د وړو موټرو پر مخ پرانیستل شوې ده. په بدخشان کې مسؤول چارواکي وایي هغه واورین پړانګ به بېرته ځنګله ته خوشې کړي چې د لسګونو څارویو له داړلو او وژلو وروسته نیول شوی دی. د بدخشان د لرې پرتې ولسوالۍ زیباک مرستیال ولسوال عبدالرحمن کسرا فرانس پرس خبري اژانس ته وویل دغه پړانګ چې د شاوخوا دېرشو څارویو له داړلو وروسته د پنجشنبې په ورځ په دې ولسوالۍ کې نیول شوی و مرکز فیض آباد ته انتقال شوی دی. په بدخشان کې د وحشي ژو د ساتنې د ټولنې مشر خروش ساحل دې اژانس ته ویلي دغه واورین پړانګ چې یوه پښه یو څټه پی شوې وه یوه وترنارې درملنه کړې او ډېر ژر به بېرته ځنګله ته خوشې شي. واورین پړانګان چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې اوسي نسلې د ورکېدو له خطر سره مخامخ دی. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په پام کې لري سبا دوشنبې 12 میلیون ډالر د لیلام په ډول وپلوري. د بانک نن یکشنبه په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې دا خبره کړې او په دې لیلام کې د ګډون لپاره د ځینو شرطونو یادونه کړې ده. د افغانستان بانک نږدې هر اونۍ د افغانیو د ارزښت پیاوړي کېدو لپاره د میلیونونو ډالرو د لیلام خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانۍ په دې وروستیو کې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې یو څه کمزورې شوې ده. د راپورونو له مخې نن په بازار کې 3 افغانۍ او 45 پوله د یو ډالر په وړاندې تبادله کېدې. د خیبر پختونخوا په بونیر سیمه کې د پولیسو د سپرلۍ د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې د راپورونو له مخې 40 پولیسان ټپیان شوي دي. په بونیر کې د ژغورنې ادارې وایي نیاز محمد د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل دا پیښه نن شوې. هغه زیاته کړه د پولیسو په دې بس کې 50 کسان سپاره وو او له مندن سپلن کلي سره نږدې له یوې لارۍ سره ټکر شوی دی. نوموړي وویل په ټپي شویو 40 پولیسو کې د شپږو روغتیایي حالت ښه نه دی. د نوموړي په وینا دا پولیس د انتخاباتو په مهال د دندو ترسره کولو لپاره ډیره اسماعیل خان ته روان و. په پاکستان کې را روانه پنجشنبې عمومي انتخابات ترسره کیږي. په زرګونو کسان د اسرائیل په یو شمېر ښارونو کې نن لارو سړکونو ته راووتل او له حکومت د سخت دریځې حماس ډلې له بنده د پاتې یرغمل شوو د خوندي خوشې کېدو لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. په تل ابیب کې یو شمېر اعتراض کوونکو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا غوښتنه کوله. حماس د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په کمساري حمله سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نوري یرغمل کړل. اسرائیل وایي 122 کسان لا هم د غزې ترانګه کې په هغو ځایونو کې یرغمل دي چې اسرائیل پکې پوځي عملیات مخته وړي. خبرونه مو ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې وروستیو واورو او بارانونو ته خلک ډېر خوښ دي چې ورسره به د اوبو زیرمې ډېرې شي.
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل واوره مو ذخیره کړه تر څو له دې لارو وکولای شو د ځمکې لاندې د اوبو سطحې په راجګولو کې مرسته وکړو.
کونړ چې یو غرنۍ او تر ډېره پر ځنګلونو پوښل شوی ولایت دی، د اسمار ولسوالۍ اوسېدونکي د اوبو له زخ زیات کمښت څخه شکایت کوي.
د اوبو دونه اړتیا ده چې که تاسو وګورئ نو یوه بوژګه اوبه یو کور ته نه پیدا کېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په دې وروستیو دو اونیو کې د حادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکوي. نن هم د سرطان ناروغۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر ناروغان د درملنې د نه امکاناتو خبره کوي او وایي ان پاکستان ته هم تګ مشکل شوی دی.
تقریبا دوه درې شپې د اوسم تورخم کې بیده دی، ګیټ بندې نه پرېږدي چې لاړ شي.
د خبرونې دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ.
د ازادي راډیو خبری
ټولګه. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې وروستیو واورو او بارانونو ته خلک خوښ دي چې ورسره به د اوبو زیرمې ډېرې شي. دغه راز د دې ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې مخکې د واورو د ذخیره کولو په اهمیت دومره پوه نه و او په دې اړه یې اوس پوهاوی ترلاسه کړی او پوهیږي چې په څه ډول کولی شي په خپله د اوبو زیرمې زیاتې کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
له اوږدې وچکالۍ وروسته له تېرې یوې اونۍ راهیسې د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو او واورو ورېدل پیل شول چې ورسره خلکو ته د وچکالۍ د له منځه تللو هیلې راوټوکېدلې. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې چې تېره ورځې خپاره کړل ویل شوي اوس مهال د هیواد په دیرشو ولایتونو کې واوره او باران ورېږي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د دې لپاره چې ځمکه کې د اوبو ښکته شوې کچه بیرته راپورته شي دوی له بیلابیلو لارو واوره ذخیره کوي. د وردګو ولایت اوسېدونکي شفیع الله وایي دوی له خپلو بامونو تازه ورېدلې واوره راټوله کړه او کور کې جوړې شوې څاکې ذخیره کړه.
موږ هم چې کله خپل بامونه پاک کړل واوره مو ذخیره کړه تر څو له دې لارو وکولای شو د ځمکې لاندې د اوبو سطحې په راجګولو کې مرسته وکړو.
د کابل اوسېدونکي حاجي ملک بیا وایي دوی که څه هم د واورې ذخیره کولو لپاره کومه څا نه ده جوړه کړې خو د لارو او واټونو پر ځای واوره خپلو کروندو او نیالګیو ته ورټولوي څو یې پرې اوبه کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو موږ خپل دسې کوو چې واورې اکثره یا په بام جمع شي یا په ویلۍ کې. نو هغه د ویلۍ واوره موږ خپل په ویلۍ کې چې پټۍ کرلې یا ونه لرو بوټي کنه موږ ته اچوو.
خو د کابل اوسېدونکي 50 کلن ذبیح الله بیا وایي د اوس په پرتله په خوازکه د واورې د جذب کچه لوړه و چې کوڅې خامې وي او واوره به خپل ذخیره کېدله.
پخوا خو کابل کې داسې وو چې کورونا لږ وو، نفوس لږ وو، اکثرا اوقات دغه کوڅې خامه وي او هر کور بزان ته د برفانداز په نامه د سیو چقورای ځای به درلوده او دغه واورې به هلته راټولېدلې، هلته به ویلې کېدلې او ځمکې بزان ته جذبولې.
هم حالات د اوبو او چاپیریال ساتنې د برخې متخصصین وایي که څه هم د واورو ذخیره کول د ځمکې لاندې د اوبو کچې لوړېدو کې اغیزمن تمامېږي خو د دوی په ټکو سګنی اورښتونه به د اوبو د کمښت ستونزه هواره نه کړی شي. د اوبو د برخې متخصص انجینر احمد جاوید نور د واورې ذخیره کېدو او د اوبو د کچې لوړېدو لپاره نورې حل لارې داسې وښودې.
واوره یو اصلي هغه فاکتور دی د اوبو. موږ ونې وکرو، خلکو ته پوهاوی ورکو، سازگار منابع ورته برابر کړو، اوبو ذخیروي او محافظتي بندونه جوړ شي. هغه بندونه سی اوس جوړ دی، هغه مدیریت شي او بیرته ترمیم شي.
ښاغلی نور اندېښنه ښیي چې اوسنیو کمو اورښتونو ته په اټکل به راتلونکي 1403 مریز کال کې افغانستان د اوبو له سخت کمښت سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس تیره ورځ د یو خبر په خپرولو سره ویلي د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې د اوبو د سطحې لوړېدو لپاره باید واورې ذخیره کړي. افغانستان کې د اوبو د کمښت اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې نړیوالو سازمانونو په زلونو افغانستان کې د وچکالۍ په اړه اندېښنه ښودلې. د روان لمریز کال د مرغومي په 18مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د یو راپور په خپرولو سره وویل افغانستان په تیرو 1.5 کلونو کې تر ټولو سختې وچکالۍ سره مخ دی.
په همدې موضوع کې تم کیږو کونل چې یو غرنۍ او تر ډېره په ځنګلونو پوښل شوی ولایت د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکی دی. څښاک د پاکو اوبو له کمښت څخه شکایت کوي. د راپورونو له مخې د روانې وچکالۍ له امله په دې ولسوالۍ کې چینې، کاریزونه او کوهیان وچ شوي دي او د پاکو اوبو ستونزه ډېره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اسمار ولسوالۍ د کوډو سیمې اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې ورسره نږدې څاګانې، چینې، کاریزونه او خوړونه وچ شوي او دوی اړ دي چې د کورونو اړتیا وړ اوبو راوړلو او پوره کولو لپاره په ساعتونو غرنۍ لارې ووهي. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د اوبو نشتون په وجه یې شاوخوا ټول پټي بې کښته او سپیره پراته دي او د څخلو اوبو پسې هم لالهاند او سرګردان دي. جمعه ګل
او ډیر عاجل مشکلات زمنګ دادي چې اوس زمنګ اوبه په وچې دودي اوبه زمنګ خاتمې دي. د اوبو دونه اړتیا ده چې تاسو یو ګورئ نیو بوشګا اوبه یو کور ته نه پیدا کیږي. بس
د دوی په وینا چې د همدې ستونزې له امله یو شمیر کورنۍ کډوالي شوي او که حالات همداسې دوام وکړي نو نور به هم د خپلو کورونو او کلیو پریښودو ته اړ شي. عبدالقادر او تورسم خان
موږ غوښتنه د امارت اسلامي نه دا ده چې موږ له دغه خدمتونو په دغه کارونو غور وکړي. که غور ونه کړي نو موږ د اوبو په وجه او د زیاتو مجبورتو په وجه باندې څه خلک په کډه تللي دي او باقي به هم لاړ شي. دا ساحه خوشي کیږي
چې د اوبو نه راته شدید بېخي غټ مشکل دی چې دا اوبو کار یو نشي نو زموږ دا کډه غونډې د تلو دي.
د کونړ چارواکي هم وایي چې د کوډو د اوسیدونکو ستونزې له نږدې کتلي او د هواری لپاره به یې حکومتي ادارو او مرستندوی ټولنو سره شریکی کړي. په کونړ کې د اقتصاد رئیس مولوی عبدالله همت ازادي راډیو ته وویل
ستونزې او مشکلات موږ د نزینه اوریدل هم او د خلکو د قوم او دولت سره د نزینه خبرې هم وکړې. زموږ چې څومره مسؤلین دي، زموږ چې څومره نمائندگان دي، هغه ته به موږ د خلکو आवाज په خپل دغه باندې رسوو ان شاء الله.
د کونړ اسمار ولسوالۍ د کوډو سیمه چې پکې په سلګونه کورنۍ میشتې دي په آبادو او باراني کلونو کې به یې دا وخت پر ټولو غونډیو او هوارو ځایونو کې غنم کرل شوي وو او ورسره به زرغونې معلومېدي. چینې، کاریزونه او کوهیان به یې له اوبو ډکو او په هر خوړ کې به رڼې اوبه بهېدلې. خو سږ کال یې پټي بې کښته پراته دي او وچکالۍ یې ښکلا ځپلې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلورويش ساته.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په وروستیو دوونیو کې د حادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو د زیاتوالي این خبر ورکوي. د سازمان د خبره په راپور کې کړی او ویلي د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر 28مې پورې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 1,60,000 پیښې ثبت شوې چې 383 ناروغانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی. نور په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري په وروستیو دوونیو کې د حاد یا شدید تنفسي ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړی. د دغه سازمان په وینا په دې دوونیو کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو نږدې 4,000 پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 12 مخیز راپور کې ویل شوي چې د روان میلادي کال جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر 28مې نیټې پورې په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت شوی دی چې لدیش میر دی افغانستان په څلور درشو ولایتونو کې 303 کسان مړ شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی دی چې د دې ناروغیو د ثبت شویو احصایو اوسنی اوسط د 2020 تر 2022 کلونو د ورته مودې په پرتله لوړ دی. دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دغو ناروغانو کې 2.9% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي او په ټوله کې 9.3% ناروغان ښځې او نجونې دي. د هرات ولایت اوسیدونکې مریم چې په دې ناروغۍ اخته شوې ازادي راډیو ته وویل
نفس متنګ میشه سامه بندګي زنه شم کولای ازادي هوا ته لاړ شم ځکه چې زه ډیره په تکلیف یم. ډاکټر ته لاړم، ډاکټر ماته درمل راکړل او وی ویل چې ستاسو په سږو کې ستونزه ده.
د داخلي درملو د څانګې متخصصه ډاکټره نسیمه رحیمی وایي چې د هادې یا شدید تنفسي ناروغۍ ناروغانو ته باید د اړینو درملو د اخیستلو تر څنګ مناسبه تغذیه هم ورکړل شي.
تب او بریزی بینی
تپه د پوزې بهیدل وچ ټوخی سندردی او لرزیدل هغه نښې دي چې د سړې هوا له امله زیات شوي دي. نږدې 90% خلک پرې اخته دي ځکه دا یوه داسې ناروغي ده چې انتانا ویروس دواړه پکې لاس لري. د خوړو سم رژیم باید تعقیب شي او د میکروب او طبي ضد درمل وکارول شي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم څو ځلې نړیوالو سازمانونو اعلان کړی چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي ښه اقتصادي وضعیت نه لري او کافي خواړه نه ورته رسیږي. ومو غوښتل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له وزارت څخه د دغو ناروغانو د شمیر او هغوی ته د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي په اړه وپوښتو. خو د دغه وزارت ویاند شرف زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې د هادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو ثبت شویو پیښو شمیر له 1,000,000 او 340,000 څخه ډیر دی چې 1.5% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې سږ کال په ټول افغانستان کې 2,098 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم څو ورځې وړاندې ویلي وو چې دا مهال 9.5 میلیون افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو په لسګونو هدفونو غچ اخیستونکي بریدونه کړي دي. د راپورونو له مخې دا بریدونه د حوثیانو پر هغو تاسیساتو او اډو متمرکز وو چې دوی ورڅخه په سور سمندرګي کې په سوداګریزو بیړیو بریدونه کوي.
امریکا او برېټانیا تیره شپه په یمن کې پر ایران پلوه حوثي وسلوالو بریدونه وکړل. په دې بریدونو کې چې د حوثیانو خلاف د امریکا او برېټانیا دریم ګډ عملیاتو د حوثیانو تر کنټرول لاندې لسګونه سیمې په نښه شوې. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا نوې حمله د حوثیانو پر هوازد رادارونو او د توغندیو پر وشتن ځایونو شوې دي. حوثیان د ایران له ملاتړه برخمن دي او لویدیز هیوادونه تور پوری کوي چې ایران د ملګرو ملتو د پریکړه لیکونو خلاف حوثیانو ته وسلې او مهمات ورکوي. ایران دا بریدونه غندلې دي. د ایران د باندنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی دا حمله د یمن د کورنۍ بشپړتیا او د نړیوالو حقونو څرګنده سرغړونه وبلله. د حوثیانو ویندوی خبرداری ورکړی چې د امریکا او برېټانیا بریدونه به بې ځوابه پرې نشتي. د حوثیانو ویندوی یحیی سری وویل د غزې د خلکو په ملاتړ کې به د دوی بریدونه دوام وکوي او د امریکا او برېټانیا بریدونه به د دې سبب نشي چې دوی په سور سمندرګي کې له بریدونو راوګرځوي. د امریکا د دفاع وزارت له اعلان سره سم د تیر شپې په عملیاتو کې په یمن کې په 14 ځایونو کې د حوثیانو پر ټول ټال شپږ ویش هدفونو هوایي بریدونه شوي دي. د امریکا حکومت کابو دوه کاله پخوا د حوثیانو په منځ کې اصلي تشکیل انصار الله د تروریستي ډلو له فهرسته وویسته. خو په سره سمندرګي او عدن خلیج کې پر تیریدونکو سوداګري بیړیو د وروستیو میاشتو له بریدونو وروسته امریکا یو وار بیا دا ډله تروریستي وبلله. امریکا وای د بریدونه د استرالیا، بحرین، کاناډا، ډنمارک، هالند او نیوزیلند په ملاتړ د جنگي بیړیو او الوتکو په وسیله شوې دي. د بریتانیا دفاع وزیر گران شاپس پر حوثیانو د خپل هیواد او امریکا د حملو تازه پړاو ته په اشاره وویل چې د دې بریدونو معنا په سیمه کې د کړکېچ زیاتېدا نه ده. ښاغلی شاپس ټینګار وکاوه د امریکا او بریتانیا ګډ عملیات د ګڼو هیوادونو په ملاتړ او د نړیوالو قوانینو مطابق د ځان د دفاع لپاره شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د فبروري څلورمه فیسبوک شل کلن شو او نن هم د سرطان د ناروغي نړیواله ورځ ده. په دواړو مناسبتونو تفصیلي راپورونه لرو، خو تر هغې مخکې با خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته غوښو.
د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د پیل شوې یوازینۍ ټیسټ لوبې درېیمه ورځ هم بشپړه شوه، خو افغان لوبډله لا هم 240 منډې شاته ده. سریلانکا د درېیمې ورځې په سهار خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 479 منډې وکړې. د یادې لوبډلې لپاره انجلا متیوز او دنش چندیمال سلیزي وهلې وې. په افغان توپ اچونکو کې نوید زدران ښه وځلید او څلور لوبغاړي وسوځول. دا د نوموړي لومړی ټیسټ سیالي هم ده. دغه راز نجات مسعود او قیس احمد هم دوه دوه سریلانکا کئی لوبغاړي سوځولې دي. د سریلانکا د توپوهنې د لومړۍ پاڼې په بشپړېدو سره افغان لوبډله 241 منډې قرضداره شوه. افغان توپوهونکو د دویمې پاڼې پیل ډېر ښه وکړ. نور علي زدران او ابراهیم زدران د 106 منډو تاریخي ملګرتیا وکړه. نور علي زدران بیا په 240 منډو وسوځېد. د ابراهیم او رحمت شاه ترمنځ د دویمې وکټې ملګرتیا هم 93 منډو ته رسېدلې ده او دواړه د درېیمې ورځې تر پایه ناسوځېدلي پاتې شول. ابراهیم زدران په ټیسټ کرکټ کې لومړنۍ سلیزه وهله. هغه تر دې وړاندې درې ځل نیمه سلیزې وهلې وې. نوموړي 211 توپونه ولوبول، 11 سلوریزې ووهلې او 101 ناسوځېدلې منډې کړې دي. رحمت شاه بیا په 46 منډو ناسوځېدلې ولاړ دی. نوموړي په لومړۍ پاړې کې 9 منډې کړې وې. افغان لوبډله باید لومړی د کوربه سریلانکا د لومړۍ پاړې 240 پاتې منډې پوره کړي او تر هغې وروسته به یادې لوبډلې ته هدف ټاکي. د ونه ده چې لا هم د یادې سیالۍ دوه نورې ورځې پاتې دي. دغه سیالي چې د فبروري په دویمه نیټه پیل شوې ده، د همدې میاشتې په شپږمه نیټه به پای ته ورسیږي.
نن د فبروري څلورمه فیسبوک شل کلن شو. په افغانستان کې د دې ټولنیزې رسنۍ یو شمېر کاروونکو ازادي راډیو ته وویل دې رسنۍ څخه د خبر رسونې د مثبتې کارونې تر څنګ ناوړه ګټه هم اخیستل کېږي. د ټولنیزو اړیکو یو شمېر کارپوهان په داسې حال کې چې د دې ټولنیزې رسنۍ مثبت ټکي په ګوته کوي وایي په ځینو مواردو کې له دې رسنۍ څخه د اختلافاتو د راپورته کولو او ان د مهمو شخصیتونو د سپکاوي لپاره هم کار اخیستل کېږي. د ناپلیون کټ ویب پاڼې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د فیسبوک د کاروونکو شمېر له 4 میلیونو 1,80,000 کسانو اوړي چې 80% یې هم نارینه دي.
نن د فبروري 4مه د فیسبوک ټولنیزې رسنۍ د تاسیس شلمه کلیزه ده. دا ټولنیزې رسنۍ اوس په ټوله نړۍ کې 100 میلیونه کاروونکي لري. د دغې ټولنیزې رسنۍ چې د متن، انځورونو او غږونو د شریکولو زمینه برابروي، یو شمېر افغان کاروونکي د کارولو د پایلو په اړه بېلابېلې تجربې لري چې له ازادي راډیو سره یې شریکې کړې دي. د کابل ښار اوسېدونکي زلفه محمدي وایي فیسبوک په افغانستان کې نجونو لپاره د زده کړې فرصت ته د لاسرسي یوه لار ده.
ما در افغانستان کې دختر خانوما فعلا نمیتونن مکتب برن.
په افغانستان کې چې نجونې ښوونځیو ته نشي تللی، د زده کړې ډېر فرصتونه د فیسبوک له لارې پیدا کوي. زه یوه عکاسه یم او په دې وتوانېدم چې د فیسبوک له لارې د نړۍ مشهورو عکاسانو سره آشنا شم او دا فرصت مې هم پیدا کړ چې خپل کارونه شریک کړم او ډېر لیدونکي پیدا کړم.
پیج های مختلف به اشتراک بانم و بازدید های بیشتری داشته باشه از هنر من.
دو خوست ولایت اوسیدونکی عمر اندیش چې څه کم 45 کاله کېږي د فیسبوک کاروونکی دی، ازادي راډیو ته وویل
شاید د ګټې ترڅنګ نقصانات هم ولري، خو ګټه یې ډېره ده. فاصلې را لنډې کړې، اسانۍ رامنځته کړې ده. فیسبوک د زده کړې، نظریاتو تبادلې او حال احوال تقریبا غوره درس دی.
د کابل ښار اوسیدونکی بریالی نوري چې نږدې 10 کاله کېږي فیسبوک کاروي وایي فیسبوک د ګټې تر څنګ تاوان هم لري او د ځوانانو د وخت ضایع کېدو لامل کېږي.
فیسبوک هم منفي تاثیرات لري او هم مثبت تاثیرات لري، خو بدبختانه باید ووایم چې په افغانستان کې فیسبوک اکثریت وخت د تفریح لپاره استفاده کېږي او پکې دروغ یا غیر موثق خبرونه یا ویډیوګانې نشر کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د اړیکو په برخه کې یو شمېر کارپوهان وایي د ټولنیزو رسنیو د کارولو دود باید بنسټیزه شي، تو ځوانان وشي کولای چې ترې ښه ګټه پورته کړي. د ژورنالیزم استاد بصیر احمد دانشیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، له دې امله چې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو کاروونکو د پوهاوي کچه ټیټه ده، له یادې رسنۍ څخه منفي ګټه هم اخیستل کیږي.
ما میبینیم کې حساب های جعلی کې به شخصیت های تاخت و تاز دارن و به نوعی عدم استفاده
موږ وینو چې جعلی اکاونټونه شته چې په شخصیتونو برید کوي. د کارکوونکو د غوره کارونې نشتوالی او د یو شخصیت څخه منفي نیوکه یو له منفي اغیزو څخه ده، خو مثبت اغیزې ډېرې دي چې د کارونکو په اقتصادي او کلتوری برخوی اغیزی کری
زندگی بر امور روزمره تمام کاربران خیش بر جای بگذاره.
د ناپلیون کټ ویب پاڼې چې د ټولنیزو رسنیو په برخه کې فعالیت کوي، د شمیرو له مخې د 2024 کال په جنوري کې په افغانستان کې د فیسبوک د کاروونکو شمیر 4,000,000 ته رسیږي، چې 2.5% نارینه او 10.3% ښځې دي.
د ټولنیزې شبکې فیسبوک په باب مو واورېد چې نن یې د تاسیس 40 کاله پوره شول. نن دغه راز د سرطان ناروغۍ نړیواله ورځ هم ده. په افغانستان کې یو شمېر ناروغان د درملنې د نه امکاناتو خبره کوي او وایي ان پاکستان ته هم په دې وروستیو کې تګ مشکل شوی دی. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په نړۍ کې له هرو 5 کسانو څخه یو تن په دې ناروغۍ اخته ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د فبروري 4مه د سرطان نړیواله ورځ په رارسیدو سره هممهاله په افغانستان کې د سرطان یو شمېر ناروغان په دغه هیواد کې د درملنې د اسانتیاو له نشوالي شکایت کوي او وایي دغه هیواد کې د یادې ناروغۍ د درملنې لپاره کافي خدمتونه او سم تشخیص نشته. دوی وایي پاکستان ته د تګ لپاره د افغانستان پاسپورت او پاکستانی ویزې د ترلاسه کولو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې جمشید محمدي وایي له یو کال راهیسې د کولمو په سرطان اخته دی او په افغانستان کې د درملنې د اسانتیاو د نشتوالي له امله 2 ځل پاکستان ته تللی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازه کې د پاسپورت او ویزې د نشتوالي له امله نشي کولای پاکستان ته ولاړ شي.
د ماه دلو سال گذشته
زه تیر کال د سلواغي میاشت کې د کولمو په سرطان اخته شوم. دا چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه و، اړ شوم چې پاکستان کې خپل درملنه وکړم. 2 ځله ولاړم، نتیجه یې معلومه نه شوه. د ستونزو سره مخ شوم ځکه چې پاکستان ته تګ ستونزمن دی. نو اړ شوم چې خپل واکسین واخلم او افغانستان ته یې ځان سره راوړم.
خاطر معالجې خود
د کابل ښار اوسیدونکو مصور هم ازادي راډیو ته وویل د خور میړې له څه مودې راهیسې په سرطان اخته وو او اوس په تورخم کې د عملیاتو لپاره پاکستان ته د تګ انتظار باسي.
پنځه شپږ واره سوې ده، واکسین سوې ده، اوس تللی دی چې عملیات وسي بخیر. او مشکل په دې کې دی چې بې پاسپورت ویزه نن بغیر نه پرېږدي. کوکان ډېر په مشکل دی، ځي تقریبا 2-3 شپې دي اوس هم تورخم کې ویده دی. ګیټ بند نه پرېږدي چې لاړ شي. همالته په تکلیف پراته دي په شپه خانو کې.
د سرطان ناروغان او د هغوی کورنۍ وایي مخکې به یې سره له دې چې پاسپورت او ویزه هم نه درلوده د تورخم دروازې له لارې پاکستان ته له کوم خنډ پرته تګ راتګ کاوه، خو له څو میاشتو راهیسې د پاسپورټونو او ویزو د نه لرلو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لنډمهالي حکومت په دې وروستیو کې د ویزو او پاسپورټونو د نشتوالي له امله د جنوري له 12مې تر 23مې پورې د تورخم دروازه او نورې لارې د ناروغانو او باروړونکو موټرو په مخه وتړلې، خو وروسته یې دغه لارې بیرته پرانیستې. او ځینو ناروغانو ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته هم دوی د ټوکن د ترلاسه کولو او پاکستان ته د تللو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د سرطان ناروغان د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی د ستونزو د حل لپاره دی په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د درملنې زمینه برابره کړي، خو د طالبانو د حکومت د عامی روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو د شمیر او د هغوی د درملنې لپاره د زمینې د برابرولو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت په 2023 کال کې ویلی چې 3000 کسان په سرطان ناروغي اخته دي او په همدې کال کې د یاد ناروغي د اخته کېدو له امله د 14000 کسانو د مړینې خبر هم ورکړو. ملګرو ملتونو سازمان د فبروري د 4مې د سرطان د نړیوالې ورځې پر تړاو پر خپل ایکس پانه لیکلي، په نړۍ کې له هرو 15 کسانو څخه یو د خپل ژوند په اوږدو کې په سرطان اخته کیږي. ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور جزئیات هم خپاره کړي چې پکې اټکل شوی چې د نفوس د زیاتوالي، د تنباکو د زیات مصرف، د وزن د ډیروالي او د هوا د ککړتیا له امله به د سرطان پیښې تر 2015 کال پورې د 2022 کال په پرتله 70% زیاتې شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو اوس په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هغه لارې چې د وروستیو سختو واورو بارانونو له امله تړل شوې وې بېرته پرانستل شوې دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د دې ولایت له مرکز فیض آباد سره د اتو ولسوالیو د لارو د بېرته پرانستل کېدو خبره کوي. چارواکو له دې مخکې د دې ولایت په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د واورې د ښویېدو په نتیجه کې د درې تنو د مړه کېدو خبر ورکړی و. د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو همدارنګه په بامیان، غور او دایکنډي ولایتونو کې هم د ډېرو بندو شوو لارو د بېرته خلاصېدو خبر ورکړی دی. د سالنګ لویه لاره چې پرون شنبه تړل شوې وه هم نن سهار بېرته د وړو موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. په بدخشان کې مسؤل چارواکي وایي هغه وراورین پړانګ به بېرته ځنګل ته خوشې شي چې د لسګونو څارویو له داړلو او وژلو وروسته نیول شوی دی. د بدخشان د لرې پرتې ولسوالۍ زیباک مرستیال ولسوال عبدالرحمن کسرا فرانس پرس خبري اژانس ته وویل دغه پړانګ چې د شاوخوا 150 څارویو له داړلو وروسته د پنجشنبې په ورځ په دې ولسوالۍ کې نیول شوی و مرکز فیض آباد ته انتقال شوی دی. په بدخشان کې د وحشي ژو د ساتنې د ټولنې مشر خروش ساحل د اژانس ته ویلي دغه واورین پړانګ چې یوه پښه یو څه ټپي شوې وه یوه وترنري درملنه وکړه او ډېر ژر به بېرته ځنګل ته خوشې شي. د افغانستان بانک چې طالبانو اداره کوي په پام کې لري سبا دوشنبه 10 میلیون ډالر د لیلام په ډول وپلوري. د افغانستان بانک نږدې هره اونۍ د افغانیو د ارزښت د پیاوړي کېدو لپاره د میلیونونو ډالرو د لیلام خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانۍ په دې وروستیو کې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې یو څه کمزورې شوې. د راپورونو له مخې نن په بازار کې 3 افغانۍ او 45 پوله د یو ډالر په وړاندې تبادله کېدې. چارواکي د خیبر پختونخوا په بونیر کې د پولیسو د سپرلۍ د یو بس د ټپي کېدو او د 40 پولیسو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پیښه نن شوې ده. د بونیر کې د ژغورنې ادارې ویان نیاز محمد ویلي چې له 40 ټپي شوو پولیسو د شپږو روغتیایي حالت نازک دی. هغه همداراز ویلي دي چې دا پولیس د انتخاباتو په مهال د دندو ترسره کولو لپاره ډیری اسماعیل خان ته روانو. په پاکستان کې را روانه پنجشنبه عمومي انتخابات ترسره کیږي. په زرګونو کسانو د اسرائیل په یو شمېر ښارونو کې لارو سړکونو ته راووتل او له حکومت یې د سخت دریځې حماس ډلې له بنده د پاتې یرغمل شوو د خوندي خوشې کېدو لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کوله. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. په تل ابیب کې یو شمېر اعتراض کوونکو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا غوښتنه وکړه. حماس د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په کمساري حملې سره لږ تر لږ 1200 کسان وژل او شاوخوا 240 نور یرغمل کړل. اسرائیل وایي 122 کسان لا هم په غزې ترانګ کې په هغو ځایونو کې یرغمل دي چې اسرائیل پکې پوځي عملیات مخته وړي.
زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په یو تازه راپور کې راغلی چې په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي خورا ډیر هیروین اروپا ته کاچا کیږي.
د قانون عملی کولو بنسټونو معلومات کوي چې ایران اروپا ته د هیروینو د قاچاق په اصلي لاره ده. اروپا ته هیروین له همدې لارې د موټرو او کارګو په وسیله قاچاق کیږي. ترکیه د اروپا پر پوله پروت یو بل هیواد دی چې ډیر هیروین له همدې لارې هم اروپا ته قاچاق کیږي.
دا چې سریخ ولې د اعتیاد لامل کیږي او د سریخو اعتیاد د نشه یي موادو له اعتیاد سره څه توپیر لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
هغه کسان چې په سریخو باندې معتاد وي د دوی توازن خنوي، اکثره رنګ توریږي، ټوخلې لري، سابندي لري، اکثره ټوخیږي، نفس کوتاهي لري.
د سیف الرحمن په نوم یو جوړ شوی معتاد وایي چې د اعتیاد پر مهال می کار نه سوی کولای.
مازم د شیخ بیدن او د بدن د شیخ لرزا کړه، در به کو کوټ به جنجال نه کېده، ورونه وو خستر غنه را تکته و علم کولم به نه شام اسکالا پټای نه کوله د سارو غنچ بو زوبل بو ګنس بو اچیم پټای چې پرې کوم ګور سبلاله مانتم چکر چارس مارس مو وای.
او د پروګرام په پای کې به په ډرامه کې واوري چې د سید محمد د کور پر دیوال یو چا سر ور پورته کړی وي، خو د سید محمد په لیدو تښتېدلی وي. دا چې دا سړی به څوک وي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
ژر راسه، څراغ در سره راوړه.
تا اوس مړ کړم، سر ولاس را مړ کړی
وي. دا کلی خو ټول په وینو سره دي. زویا تل تا مې زار کې تا پتا پوښي مې دي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د اروپای ټولنې د اعتیاد او نشه یي موادو د څارنې مرکز وایي په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي خورا ډیر هیروین اروپا ته کاچا کیږي. د دې مرکز په تازه راپور کې راغلي پاکستان او ترکیه اروپا ته د هیروینو د کاچاکو اصلي لارې دي. آن دا چې په ایران او پاکستان کې جرمي ډلې توانېدلې چې اروپا ته نشه یي مواد د قانوني ترانزیت په ډول هم کاچا کړي. دا مرکز وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له منع کولو سره سره ایران او پاکستان ته د دې هیواد د تریاکو کاچاک نه دی کم سوی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز په دې راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالي ته اشاره سوې، خو په دې راپور کې دا هم راغلي چې په دې هیواد کې د تریاکو لویې زیرمې د دې سبب سوي چې ګاونډي هیوادونو ته د تریاکو قاچاق دوام وکړي. د مرکز موندلې یو کیلوګرام تریاک چې یو کال مخکې بیه 219 امریکایي ډالر وه، اوس 402 ډالر ته پورته شوې ده. د دې مرکز تحلیلګر لورنت لینیل وایي چې د افغانستان د ډېری تریاکو څخه په ګاونډي هیوادونو کې هیروین جوړیږي.
د افغانستان له تریاکو څخه یوازې په افغانستان کې هیروین نه جوړیږي، بلکې په ایران او پاکستان کې هم ترې جوړیږي، او د پاکستان ځینې جرمي ډلې د اروپا د نشه یي موادو په بازارونو کې ښکېلي دي.
د دې مرکز څېړنې ښیي د بالکان هیوادونو اروپا ته د هیروینو د قاچاقو ډېره نږدې لاره ده، او ډېر کیمیاوي مواد هم له همدې لارې او دغه ډول اروپایي هیوادونو له لارې آسیا ته قاچاق کیږي چې هلته د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز یو بل تحلیلګر رابرټ پیترانسیس موندلې ایران نه یوازې دا چې د افغانستان له تریاکو څخه هیروین جوړوي، بلکې اروپایي هیوادونو ته د قاچاقو یو مهمه لاره هم ده.
د قانون عملی کولو بنسټونو معلومات کوي چې ایران اروپا ته د هیروینو د قاچاقو اصلي لاره ده. اروپا ته هیروین له همدې لارې د موټرو او کارګو په وسیله قاچاق کیږي. ترکیه د اروپا پر پوله پروت یو بل هیواد دی چې ډیر هیروین له همدې لارې هم اروپا ته قاچاق کیږي، خو په ترکیه کې له 2022 میلادي کال راهیسې د هیروینو نیول کم شوی دی.
پروسه ښکار په اروپا کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د دې مرکز تحلیل شوی. په افغانستان کې له 2 کالو راهیسې د کوکنارو د کښت بندولو د سیمې بازارونو ته د تریاکو او نړیوالو بازارونو ته د هیروینو پر قاچاقو هیڅ اغیز نه دی کړی، ځکه د دې مرکز تحلیلګران باور لري چې اوس هم په افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د تریاکو لویې زیرمې شته.
From December,
د دسمبر په میاشت کې موږ ته وروستۍ را رسېدلې معلومات ښیي چې له افغانستان څخه د دریو هیوادونو یعنی ایران، پاکستان او ترکیه ته د نشه یي موادو قاچاق نه دی کم شوی او اوس هم خورا ډېر هغه هیروین او خیخه چې په افغانستان کې تولیدېږي نیسي.
که څه هم اروپایي ټولنه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو هرکلی کوي، خو دا اندېښنه لري که اروپایي بازارونو ته د افغانستان له تریاکو څخه جوړ سوو هیروینو قاچاق کم سي، اروپایي محتاجین به شیشې او فینتانیل غوندې کیمیاوي نشي موادو ته مخه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د اروپایي ټولنې د اعتیاد او نشي موادو د څارنې مرکز وایي په ایران او پاکستان کې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ سوي خورا ډېر هیروین اروپا ته قاچاقېږي. آن دا چې په ایران او پاکستان کې جرمي ډلې توانېدلې چې اروپا ته نشه یي مواد د قانوني ترانزیت په ډول هم قاچاق کړي.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زام راغلم، اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د بوټونو، فرشونو او نور سریخ د احتیاط لامل ګرځي او ډیری وخت هغه کسان ورباندې معتاد کیږي چې تر دې وړاندې یې نشه یي مواد تجربه کړي وي. دا چې سریخ ولې د احتیاط لامل کیږي، څه ډول کسان په سریخو معتادېږي، معتادین په څه ډول د سریخو نشه کوي او د سریخو اعتیاد د نشه یي موادو له اعتیاد سره څه توپیر لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په سریخو کې څه ډول مواد دي چې د اعتیاد لامل کیږي.
په سریخو کې عضوي مواد دي چې هغې وروسته بیا په کاربن ډای اکساید او په کاربن مونو اکساید باندې بدلېږي چې نشه راوړونکي دي او دوی ته په بوی کولو ډول وي او که په سکولو ډول باندې وي دوی د احتیاط لامل کېږي. هر کیمیاوي مواد او عضوي مواد استعمال او ناوړه استعمال او سو استعمال د احتیاط اډکشن سبب کېدلی شي.
څه ډول کسان په سریخو معتادېږي؟
اکثر پستریخو او رنگونو باندې هغه کسان متادیږي چې هغه مخکنه احتیاط ولري یا نشي مواد استعمالي، مثلا هیروینیان، چرسیان، کوکین والا، شیشی والا، ټابلیټ کا والا، ټرامادول او افین والا. کسان چې د نشو څخه استفاده کوي هغه ډېرې دي تلېواله وي چې د مختلفو نشو څخه کار واخلي او د مختلفو نشو خوند او نشو وګوري. نو اکثر پستریخو هغه کسان معتادېږي چې هغوی د پخوا څخه معتاد وي.
په سریخو معتاد کسان په کومو طریقو سریخ کاروي تر څو خماري پرې لرې کړي؟
په سریخو معتاد کسان سریخ د خپلې خمارۍ د لرې کولو دپاره کولی شي چې د بوی په شکل باندې دوی استعمال کړي، یعنی بوی کوي، او هم د دود په شکل باندې دوی استفاده ورڅخه کوي، او ډېر کم یې داسې دي چې د خوړلو په شکل باندې دوی څخه استفاده کوي. خو اکثره دوی لکه د سیګرټو په شان یا د اپینو هیروینو په شان دوی څخه کوي یا دودی د دود ډول باندې دوی اکثره سریخ او رنګونو څخه زیات استفاده.
د سریخو احتیاط د نورو نشه یي موادو له احتیاط سره څه توپیر لري؟
بدبختانه چې یوازې نشه یي مواد لکه هیروین، ټابلیټ کې، شیشه، چارس، اپین، ټرامادول، عصبي دواګانې دا نه دي چې انسان معتادی، بلکې مختلف دواګانې یا مختلف کیمیاوي مواد لکه پټرول، ډیزل، حتی داسې نشه یان شته چې د پټرول دود دغه کوي یا یې بویي او یا یې د دود کش کوي او د هغې څخه همدارنګه د ډیزلو د رنګونو او بدبختانه د سریخو د دې شیانو څخه استفاده کوي. دا هم اکثره هغه خلک ډېر استعمالوي کوم چې د پخوا څخه احتیاط لري.
دغو کسانو نښې نښانې څه دي سي په سریخو معتاد دي؟
هغه کسان چې په سریخو باندې معتاد وي د دوی توازن ښه نه وي، اکثره رنګ یې تورېږي، ټوخلې لري، سا بندي لري، اکثره ټوخیږي، نفس کوتاهي لري، ګنګس وي دوی، هم همدارنګه نور رواني مشکلات ورته پیدا کیږي، ځکه چې په دې کې درانده کیمیاوي او عضوي مواد دي، د هغې په خاطر باندې د سږو ناروغیانې ورته ډېرې پیدا کیږي، ټوخیږي دوی، سا بندش لري، او همدارنګه لکه د نورو نشو په شان باندې دوی نشم وي، ګنګس هم وي، او خپل کار نشي کوي، حافظه د لاسه ورکړي، حافظه کمزوري کیږي، خپل کار باندې تمرکز نه لري، او بالاخره کیدلی شي چې د دې نه غټو نشو ته هم مخه کړي.
په سریخو د معتادانو درملنه د نورو نشي موادو له درملنې سره کوم توپیرونه لري؟
خوشبختانه وایم چې د ټولو معتادینو تقریبا درملنه یو شان ده. 15 ورځې د ډیټاکس یا زهري کېدلو دوره ده، او دغې نه وروسته بیا تر 45 ورځو پورې نوره همداسې تداوي ده. دغه ناروغان هم لکه د نورو نشه یي ناروغانو په شکل باندې چې خوب نه ورځي او نور ځان درد کوي د معتادې نه وروسته، قهر غصې کوي، جنګونه کوي، دوی هم همدا اراض علائم لري، او چې د دوی کوم اراض علائم لري دا ماغي مثلا د بی خوبی د پاره د بی خوبی دوا، د زړه تنګون د پاره زړه تنګوالی دوا، د دردونو د پاره د دردونو دوا استعمالیږي. تقریبا دومره ډیر فرق سره نه لري، لکه ټول روغ دي کسان چې څنګه تداوي کیږي او هغه ته کم ناوړه اراض علائم پیدا کیږي، هغه ناوړه اراض علائم تداوي کیږي. بدبختانه موږ په افغانستان کې لکه د اروپا او د امریکا په شان هغه سیستم نه لرو چې ایوازي سیستم استعمال کی یا هغه اواز دواګان ورکول کیږي. مدل ته موږ ایوازي څه کولای شو، هغه اراض علائم لوکل یا په موضوعي ډول چې کوم اراض علائم پیدا شوی ایوازي موږ هغه تداوی کوو.
د سریخو کاروباریانو ته متوسیت څه ده تر څو په سریخو معتاد نشي؟
اول خدا چې د سریخو خپل کاروباریان باید ډیر احتیاط وکړي، ځکه چې زموږ د تجربې مطابق هغه کسان چې اکثره د هیروینو په کارخانو، د چرسو په کاروبار ځای کې، د پودرو کاروبار ځای کې، او د مختلفو نشه یي په کاروبار ځای کې او کارخانو کې کار کړی، هغوی اول درجه معتاد شوي دي. نو د سریخو د کارخانو والا او د کاروباریانو ته هم زموږ توصیه دا ده چې دوی باید یو خو سریخ د څه د پاره یو څوک وړي، مثلا کسان مشخص وي، مشخصو کسانو ته ورکی، او بلدا نشي چې په عام بازار کې پارځ کې یا دسي خلک چې دوی ته مشکوک وي، هغه خلکو ته باید هیڅ کله سریف او رنگونه نشین په خپل سر باید ورنکړل شي.
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي سریف د نشي یي موادو غوندي احتیاط لري.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي یلی بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د عزت پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه، خامخام مورم.
چې موږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مې ټول واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی سیف الرحمن په لس کلنۍ کې لومړی په چرسو او وروسته په نورو نشه یي موادو معتاد شو. دای چې له لسو کالو راهیسې نشه کوي وایي چې د نشو په لومړیو کلونو کې له خپل پلار سره په کرونده کې کار کاوه، خو وروسته نشو دومره کمزوری کړ چې هر څه ځینې پاتې شول. سیف الرحمن چې اوس په یوه روغتون کې بستري دی زیاتوي که نشه یې نه کولای اوس به یې د نورو خپلوانو غوندې ښه ژوند درلودی. دا چې سیف الرحمن د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ولم تاسو کوم څه مرګور به راته د سره سره غن نشه وکه چارس مارس وای دا د سې د دې سره غوښه په روغ د کړما چې د سې ځوان مې د بل رقم سره مازغم خراب او چارس مې وای پټای مټای مې نه کول کوت مې جنجال کا درس مې والا پنځم پورې الهی دا بس چې مرګور په نشو روغ د کوم درس مر نه پات یاره نشو دا لاس خار کی کوم دا غمې مې د تریاکو شیشه نمونه چارس ولې چارس نه بیا غسپل چې نیمه ګولې شپه او جیکاپ جیکاپ نه بیا غس شیشاشته شیشه نه بیا غس چنمی تریاک فل ولا مازغم دیشه خو گدال او د بدن دیشه لرزا کړه در بیکاو کوچ بو جنجال رانه کیده ورونه بو خستر گنه را تکتا وایلم تکوالم به نه شان شکالا پټای نس کوله د سارو غنچ بو زوبل بو گنس بو اچیم پټای چې پرې خو مرګور سبلاړه مانتم چکر نه چارس مارس مو وای نشان میں دعات با درسا سلور سور پی مور کولی ورجی دا اته نلا کوت لالی نشان میں سینا کولا اوس موٹر و بل کار بار من جان تہ پجوڑو پیسے بو کلو روز سے بانگ نہ رو دے گدی دیو جپن تک ماش بے رو لے گما ب 2000 روپے کی وین اغا ما پرتی من کدن اچھی بے سرا تو لالی سا کار دا ما بو تیل سی دس مریض دو ما دس دس خبر نو اس پنے شاو شاین ورکا دے کور دے پیسوں میں روپے پٹاوان سبدان کور جان جان میں کاو شپے بو ما تالما چارت مارس میں وای دے شپے و رازی تون کور کی بنک نہ سال کور کی ورونو جنگ راسا کاو دا یورون و دغه تو خاص کد زبے وایلم قوالم زبۃ اختیارالم د بی م بی تو م بی وایلم پختے موسم درکی
په خاطر کی مو وری دل چی سیف الرحمن وای د نشو په لمړی کلونه کی لخپل پلار سره په کرونده کی کار کاوه خورست نشو دومره کمزورې کړ چې هر څه ځینې پاتې شول سیف الرحمن زیاتوي که نشه یې نه کولای اوس به یې د نورو خپلوانو غوندې ښه ژوند درلودی
آیا پوهېدلاست آیا پوهېدلاست که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کیږي په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې د شهم کې منحل ده د پلاسنتا نه تیریږي پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي باید سخت دی جنین یا سخت دی هغه ماشوم په مختلفو وختو کې کله چې مخدره توکي استفاده کوي په اولین هغه تاثیر یې په دماغ باندې دی دماغ ده چې ټول وجود اداره کوي دماغ ده چې ټول وجود کنترولوي کله چې دغه عصب تنبی شي ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي دا عضلات چې ده په حرکات راوړي هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کیدای شي چې ماشوم بے وخت شکل سره د ولیږي بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګیډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې د هغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی مخدره مواد دغه مایع کې ګټیږي باعث د دې کېږي چې بے وخت هغه مایع توی شي کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کیږي مجموع کې مخدره توکي د چرس نه نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري کته کې دغه استمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا کې هغه کې شیشه راځي هغه کې نیکوتین راځي هغه کې نور مواد راځي دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبی کوي چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډیر نقص کوي خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې هیروین ده هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډیر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغیزې کوي باعث د سخت جنین کیږي ورپسې تریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده مورفین ده د خوب ګولیګانې دي الکول ده میتادون فنټانیل په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي
آیا پوهېدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار د 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 23 او 25 مترو او د ماښام له 6 بجو څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12:29 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سید محمد په نیمه شپه کې یو څوک لیدلی وي چې د دوی د کور پر دیوال یې سر ورپورته کړی وي، خو د سید محمد په لیدو تښتېدلی وي. تر دې پیښې وروسته سید محمد فکر کوي چې دا سړی خامخا غل دی. هغه دی چې بله شپه کمین ورته نیسي، دا چې دا سړی به څوک وي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دروازه بنده وا نه می وټکولا، ما ول تاسو بل خوب اوسئ زکه په دیوال را واوخته
پخ دې پر ځای و چې پرون مې خپل چری توپک خرڅ کړ، کنه نو مغزه مې در باد باد کړی وای. خزی او خزی ژر راسه، څراغ در سره راوړه.
پلارا تا اوس مړ کړم، سرو لاس را باد کړ.
وی دا کلی خو ټول په وینو سره دي، زویا تل تا مې زار کې دا پتا څه شي وی دي
مور پلار مې واله
وسري الګ دی ولې وه
زس ملامت وم لکه غل پر دیوال کور ته راو. تا ته مې ونه ویل چې پرون شپه زمون کره یو چا پر دیوال سر راپورته کړی و، کله چې زه ولیدم نو وتښتېده. ما چې ویل غل دی هغه و چې نن ورته پټ شوم ګورم چې دا بدمرغه ستا زوی و.
وسري ځوان دی، لانډیوالانو همزولو سره ګرځېدل او میلمستیا خو بد کار نه دی، ولې یواسول خرابوې؟
ټول فساد دی د زوی په انډیوالانو کې دی. یو انډیوال زه پېژنم دومره نااهله هلک دی چې ټول کلی ځینې په عذاب دی، بس نور انډیوالان هم دغسې نااهله وبوله. پورته شه، څه بلای چې زموږ د کور په دروازه کې پروت یې؟
اوهو بیا سر شو،
دا څه بلا وهلی یې؟ دا آواز یې ولې داسې دی؟
سلام علیکم سید محمد لالا.
وعلیکم سلام.
له چا سره دې جنجال دی؟
د دې نااهله زوی له لاسه تر پوزې راغلی یم، ټوله شپه یې د کور مخ ته تېره کړې ده او دلته پروت. دا اوس جومات ته تلم چې ومیلي.
سید محمد لالا داسې ځوانان خو تر کور په سارا کې خوښ وي.
ولې په سارا کې خوښ وي؟
ته نه یې خبر؟
نه والا، ولې پوهید څه شوي؟
نه پوهېږم چې خبر یې او له ما یې پټوې او که رښتیا نه یې خبر. ټول کلی خبر دی چې ستا زوی واحد ولې داسې شوی.
نادر جانه سمه خبره وکړه، څه خبره ده؟
ولالا زوی دې پوډری شوی دی، په کلي کې نور پوډریان هم شته، بس ټول ورځ دوی دي او همدا پوډر څکول.
څه وایې؟ زما زوی پوډری شوی دی؟
هو، ټول ورځ د نظرګل اکا په باغ کې له پوډری جلیل سره ناست وي. نه ګورې چې د مخ بڼه یې تکه ژېړه شوې ده او لکه نال غوندې وچ کلک شوی ده.
د واحد پلاره څه خبره ده؟ له چا سره دې غال بغال دی؟
راشه نازولی زوی دی وګوره، ښه لنګوټه یې را په سر کړه. ما به ویل چې دا هلک هره شپه ناوخته راځي، خامخا بې لاره شوی دی، خو تا به یې پلوي کوله، ویل به دی هلک دی له انډیوالانو همزولو سره خو به مېلمستیاوې کوي. نو دا دی اوس ورته وګوره، تا ته یې هم ښه پوړونی در په سر کړ.
ولې په زوی مې څه شوي دي؟ پر تا دې بل سیال ودرېږي، له خپل زوی سره دې سیالي شروع کړه.
څوک چې ستا غوندې د خپلو اولادونو عیبونه پټوي او بې ځایه ناز ورکوي دغه به یې حال وي. ته ورته وګوره، زوی دې پوډری شوی دی، له بدو همزولو سره ګرځېدل دا پای وي.
ته څه وایې؟ زما زوی پوډری شوی دی؟ وزویا دا دې څه وکړل؟ تا خو د پلار سپینې ګیرې او زما سپین سر ته دې هم ونه کتل، همدا تا ته مو سترګې وې.
ولې مورې په ما زوی وګوره، ښه تکړه ځوان یم.
مونږ ویل ته به زمونږ د لاس لکړه شو، خو تا هم خپله ځواني تباه کړه او هم د زمونږ ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل.
ولې دې داسې وکړل؟
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.